pajero. دا خبرونه مو تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په اړه له چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د بریا حمل 19 د اپریل 8. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره خبرې کړې. د بادغیس والي وایي چې بالامرغاب ولسوالۍ تذکره شوې ده. ایراني چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحد ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستۍ اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی وایي چې بالامرغاب ولسوالۍ د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلي ملکزی تېره شپه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده.
پرون په بالامرغاب کې کافي عملیات شوي دی. هوایي طالبانو پکې د اویاو نه پورته پکې مړه شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نه شو کولی چې دغه وکړو، ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شوه هوا ښه شوه. په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغه شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالیږي.
د بادغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالامرغاب ولسوالۍ د امنیې قوماندانۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دېرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسېدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یوه 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي د مې له 1 د جولای تر 4 د انګلستان او ویلز په کوربتو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحد ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل که واشنگټن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپاهي پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي، د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي آسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان 290 وکیلانو له ډلې 255 یې په یوه ګډه اعلامیه کې وویل که واشنگټن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یوه بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغو ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قومندان هفتر د لیبیا د ملي پوځ د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. د دغه شخړه په 2011 میلادي کال کې له واک څخه د پخوانی رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوځ ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون د ملکیانو او ټپیانو د وتلو لپاره د ترابلس په جنوب کې د 2 ساعته اوربند غوښتنه وکړه. د وضعیت له خرابېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په سیمې کې امنیتي وضعیت په کتو سره خپل ځینې ځواکونه د لنډې مودې لپاره له لیبیا څخه باسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره جمعه خبرداری ورکړی و چې په هفتر پورې اړوند د لیبیا ملي پوځ پوځي فعالیت د لیبیا امنیتي ثبات له خطر سره مخامخوي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر 100 زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړې کې 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. د دې خبرونه په اروپا پرونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له مقاماتو سره مهمې خبرې کړي. یو تحلیلګر مو پوښتلی چې حکومت له طالبانو سره د مذاکرو د تابعیت لپاره یو مرکزي هیئت ټاکلی دی، هدف څه دی؟
شي تتللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته سنډ ته شوی و د سولې په پروسه کې غواړي بېرته د حاشیې نه ماته راشي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر په هلمند کې د سولې او انتخاباتو په پروسه کې د ښځو پر پیاوړي نقش خبرې وکړې. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا شایي نن د ایران سپای پاسداراني انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. 219 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام سیازادی رادیو ته غوږ یست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمې خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا وار په مذاکرو کې د ټولنې بېلابېل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ور کړي. بلخو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. سپیولاس تنگزی جزئیات برابر کړی دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لای تر سره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرن کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبان بانو تحریک ده د نظریاتو تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستان زید سو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصول کې دا پریکړه وشو چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
در اصول تصمیم گرفته شد که به زودی ان شاء الله سفر میکنن.
مخکې له دې ویل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناست د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داوودزی وویل له چهارشنبې پورز به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلی عمر داوودزی سی ویل قطر ته دی لوی ټیم په استولو باندې د یک شنبه پورس په ارګمانی کې د مصالحې د عالی شورا په لومړی ناسته کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالی شورا کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسيونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالی شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایي واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یک شمه پښپو ویلي لدې خوښته چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوه هېد راتلونکو اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې څو څنګه په ګډه او خطوګه د دوه په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره خپل ګټ اهداف مخته یوړل شي. د ناتو لوړپوړي ملکی استازي نیکولاس کی هم ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یو اجماع رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
ان دی اند دی افغان ګورنمنت ویل نیډ ټو اګری
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غنی سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د یک شنبه ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی خوده لې، خو شرط یې دی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
عمر دل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره د وهې ته ولاړ سي. د سولې شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزی له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیات ګډون څومره موثر تمام سي.
سولې ملي روغې جوړې او عالي شورا رامنځته شوې او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت یې حکومتي نه دي، یعنې د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه، هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنی حکومت غواړي چې د هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده له دې نه ځان وباسي، او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنې حکومت یو قسم ته سنډ ته شوی و د سولې په پروسې کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو حته ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت به ثابته کړي. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت در په کولو لپاره دا یو ښه اقدام و، بېرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړ شي او طالبان د افغانستان د همدغه پلاوي سره چې هغه ټول شموله دی، یعنې حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف اهداف دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړ نه شي نو بېرته به ملامتۍ ګوته طالبانو
ته زیاو بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي. دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره الته ورزي څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ شي.
زما په فکر د دازل د مشال د ناس سره د دې نوعیت فرق کوي، او هغه دا دی چې د ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي په دغه ناس کې، د حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنې پری نیګوشیشن فیس چې ورته وایي هماغه پړاو دی. کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوي او دغه ټول شیان نه ځای او داسې به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکرات یعنی بین الافغانی دیالوگ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي، دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغانی دیالوگ پروسه هم د دې نه وروسته ژر شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه سره جنگ کوي بیا چې بیرته پخلا کیږي او درېمګړی راځي، دغه درېمګړی باصلاحیته درېمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه کوي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري، او د موجوده نظام برخه سیاسی احزاب کېدلی شي. سیاسی احزاب د دې وطن روشنفکران، ځوانان، مدني ټولنې، دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د یو عیني واقعیت په توګه باندې د دې نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زمینینو ضرورت شته، او هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودی عربستان دی، عمل د قطر هیواد دی، پاکستان کېدلی شي، روسیا ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هیوادونه هغه کولی شي د نازلینو په حیث باندې کردار ادا کړي، او هغوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بین الافغاني اوسېږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې اوسېږي، او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر له خلکو د سولې او ښې راتلونکي لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. تدمی چې ماموتو پرون هلمند ته سفر کړی و، د هلمند چارواکو ویلي داسې سوله غواړي چې دوامداره وي او د افغانستان د ټولو خلکو عزت پکې خوندي وي. الیاس دی راپور لري.
دولت د مقام د ځنګړو غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مسؤل تدمی چې ماماتو ته د شوزو په شمول ډیر لږ کسان راغلي دي. د کابل څخه د دغه راغلي میلمه سره د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤله سیما سمر هم ملګره ده. د دوی د بحث موضوع تر ډیره د هغه بینر پر متن متمرکز ده چې پرې لیکل شوی دي، شزه، سوله او امنیت. تدمی چې ماماتو ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان په خاص ډول هلمند شې د سولې پر اتلونکو خبرو کې په پراخه ګډون سره خپل حضور ثابت کړي.
compared to any time in the recent years we
دوی وايي وخت په کتو سره موږ یعنی ملګرو ملتونه له شوزو غواړو چې د سولې او د هیغي اړوند روان هڅ په برخه کې خپل کلیدي او مهم رول ولوبوي. ملګرو ملتونه د بشر د حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو په برخه کې مبارزه کوي او د نارینه او ښځینه ترمنځ د مساوات اصل ته ژمن دي. موږ د افغانستان د خلکو سره وژه پوژه کار کوو چې د انسانانو د حقوقو د برابروالي ترڅنګ د سولې په خبرو کې د به طرفه خواوو حقوق تر پښو لاندې نسی.
By the people of Afghanistan to ensure that this principle is not compromised.
شغلی ماماتول په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لاهم شجی د تعلیم، کار او عدالت په برخه کې لګن وستون سره لاس او ګری باندې. د کابل څخه پر غوړو کسانو کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤلی سیما سمر هم خبرې وکړي. اغلی سمرول نامنی په ټول ارسو کې د هلمند د شوزو حضور به خوند کړی دی. سمر زیاته کړه تر هغه چې د سولې د خبرو پر مهال او وروسته تر سولې د تیرو څه باندې څلويش کلونو د جګړو د قربانیانو کورنۍ او پاتشونو ته پاملرنه ونسي او عدالت تامین نسي، د دوامدار سولې راتل شونی نه ده.
دلیل چی است؟ تداوم منازعه، تداوم جنگ. به خاطر از اینکه ما تداوم جنگ قطع بکنیم مجبور هستیم که به درد و رنج قربانی ها رسیدگی بکنیم. اگر رسیدگی نکنیم دوستای عزیز، انتقامگیری شخصی شروع میشه. انتقامگیری شخصی دوباره میبره ما رو به طرف سایکل منازعه و تداوم منازعه. به اون خاطر است که اشتراک قربانی ها و مکانیزم برای التیام بخشیدن زخم قربانی ها حتمی است.
سیما سمر د سولې د خبرو اترو سره تړلې ځینې پیشنهادونه وکړل چې له دې جملې د شی حکومتداري پر ټینګښت او دوام، د سولې په خبرو کې د عام او به طرف خلکو ترڅنګ د شوزو او د جګړې د قربانیانو پر حضور ټینګارو. د هلمند ولې د دې ولایت څخه د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ټاکل کېدونکو کسانو په جمله کې د شوزو د غشتلي حضور ډاډ ورکړ. تورن جنرال محمد یاسین ول سره لدی چې نامنو یو کلتورستونزو د شوزو کارونه لستون سره مخامخ کړی دی، خو بیا هم فعال دی او په دولتي دارو کې ورته په مساوي ډول قتل کیږي.
د سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه هلې ځلې روانې دي. موږ د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې اساس یې د افغانانو په مالکیت، د پایدار با عزت او له خشونت پرته د سولې وسیله ګرځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلمند دوامدار او جګړې او ناخوالو په هر اړخیزه توګه ځپلی دی. نږدې هر کورنۍ ته د سر زیان اوښتی او هر سیمې د جنګ ناولې سیوري لاندې لیدلی دی.
ولیول د هلمند د پوهنې او صحت په برخه کې د ښځو حضور تر بل هر وخت او ځای فعال او ډیر دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کیده کټول نو ډیری امریکایي مبصرانو د د کامیابو سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلای وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پریکړې ډیر هرکلای ونه شو. ډیپلوماټ لیکي په لویدیز کې خلیلزاد د استثنایي ډیپلوماتیک وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرنی ټاټوبی افغانستان کې بیا نوموړی یو فوق العاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کانفرنس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې لدڅ خ یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي، او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې پر روانو خبرو کې هم ساتلای دی. ډیپلوماټ خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو لجریانه د مدني ټولنو خځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو خکلو ارخونو په استلو سره له هدا زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلوماټ خبرونه په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شو چې کله خبرو بهیر اوکت شي نو ښایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیرا افغان سندرغاړي سحر آریان له قول لیکي چې نو موري وای په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادېږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصيلي راپور کې د نو موري سندرغاړي له قول لیکي چې وای رښتینی سوله به یوازې هغه محل ټینګ شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سحر وای زه دا جګړه د خپل اواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندري وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پښتنه کوي آیا زه تر هغه کسانو هم بد یم چې پر خځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني؟ سحر آریان وای فکر نه کوي چې سندري ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لوی ګناوي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامدار وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه شولې دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علي جعفری ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپا د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه اسیا کې له شته امنیت خلاص شي. د ایران فارس خبری اژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه اسیا کې لري نور ونه ویني. د سپا د قومندان د لګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنۍ ویلي امریکا به ژر د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا بل لومړی وار وی چې امریکا د یو هیواد پوځي اورګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال ستریت جرنال او رويټرز خبری اژانس د امریکایي مقامات په حواله ویلي چې واشنگتن خاید اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاه پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاه پاسداران ډله په سیمه کې نه امنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا لکه چې له ایران سره له اټومي تړون ووته په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې و. د سپای پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړي او 255 پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې واشنگتن سپای پاسداران ځوکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کاندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټوټ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په نخښه کړه زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو خ پويږي او ټرمپ باید پوښي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه ورسله هغه خبره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو
لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
پاکستان ادعا کوي داسې معلومات ترلاسه کړي چې ګاونډی هیواد هند غواړي چې پر دغه هیواد حمله وکړي. نور له فیروزی عزیزی نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې هندوستان پر پاکستان د یو بل بریټ پلان جوړوي او پر نړیوالې ټولنې یې غږ کړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړوونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همداشان وایي موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو بیا پر پاکستان د بریټ پلان لري او ټینګار وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشمې په ورځ په ملتان کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې بریټ پاړه د یو بلې لوبي پلان جوړوي چې په نتیجه کې به پر پاکستان سفارتي فشار او د پوځي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وخت ریلایبل انټيليجنس ہے
د وی لموږ سره د مهال خرای استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان د بریډ ایم پر
ماري اطلاعات زموږ
د معلوماتو لمخې دا حمله د رواني اپریل میاشتې ل 14 تر 20 نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مګر د سفیګي نو تاسو د بیا اندازه لګول شي چې دا بد دي سیمې پر امنیت او ثبات سړول اخلي.
خغلی قریشی زیاته کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه کرام معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللی وو او خپل اندېخنې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی برید خبرداري ورکوي چې هندوستان په تیر فبروري میاشت کې په پاکستان کې د نن د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایي برید او ګن شمیر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بی بنیاد بللې. هندوستان تر دغه ادعا وروسته د فبروري په 28 نیټه د هوایي برید په نیت الوتکې راولېګلې چې د پاکستان هوایي ځواک وښته او هندي پیلوټ ابینان دی ژوندۍ ونیو. خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خنیت او له هندستان سره د کړکیچ د هواري په پار بیرته خوشی کړ. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ تر هغه وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر په بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان مجربم ځانمرګ بریټ وشو چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دغه خونړي بریټ مسولیت پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد ومانه چې بیا وروسته هند تورو لګو چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی وو. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پلوامې د حملې په اړه د هندوستان تورونه رد کړل، خو د دې ترڅنګ یې ترې وغوښتل چې په برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه ورته معلومات او اسناد ورکړل شي، چې بیا وروسته هندوستان پاکستان ته د دغه برید په اړه شواهد ورکړل.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې سل هندي کبنیونکو خوشی کوي. د پاکستاني رسنیو په حواله 318 هندي کبنیونکو په پاکستان کې بنديان دي. نور جزئیات له فرشتې جلزیز خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې کسانو دوهمه ډله بچي هغه هم سل کبنیونکو دي د اپریل په 15 او دریمه سل کسیزه ډله بعد د اپریل په 22 خوشی شي. د دې وزارت په وینا پاتې شپېته کبنیونکو به تر هغه یوه اونۍ وروسته خوشی کیږي. دا کسان په غیر قانوني ډول د پاکستان بوته د ورګړېدو او هلته د کبانو د نیولو په جرم نیول شوي وو او زنداني شوي وو. دا کار پر نړیوالو قوانینو تیری بلل کیږي. د پاکستان حکومت ویلي دا هندي ماهیګران د ښه نیت له مخې خوشی کوي. د پاکستان د زندانونو یو مسول منیر احمد وویل چې د کبنیونکو لومړی ډله به تر خوشی کېدو وروسته اپریل کې لاهور ته ولېږدول سي. د منیر په وینا هغوی به د دوشنبه په ورځ په واګه کې هندي لوري ته وسپارل شي. د هند او پاکستان حکومتونه په دوامدار ډول هغه کبنیونکي چې په خطایي د مقابل لوري اوبو ته ورتېږي نیسي. په داسې حالت کې کبنیونکي د نړیوالو قوانینو د ماتولو او غیر قانوني کبنیونې په جرم نیول کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ روابط د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته لا خراب شول. حمله په فبروري کې شوې وه او تر 30 زیات هندي ملیشه پوځیان پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. د دې ډلې مرکز په پاکستان کې دی. له دې امله دواړه رقیب هیوادونه د جګړې تر بریده ورسېدل. د پاکستان حکومت سمو د مخ کې یو هندای پیلوټ هم خوشی کړ. د پاکستان حکومت هغه مهال هم وویل چې د شنیت لمخې هندي پیلوټ چې الوتکه د پاکستان په خاوره کې راغورځېدلې و
خوشی کړی دی.
ځینې اوریدونکو یې سیمې سونه راستولې. نیکمل له هلمند لیکي سوله غواړو خو چې تلپاتې وي، چې تر کاسې لاندې نیم کاسه نه وي. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي، افغانان د سولې لپاره هر حرکت ته په نیک فال ګوري، شکیل خواوې د افغانانو د هیلو درناوی وکړي. دفتنی لیکلي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو لپاره داسې ملي هیئت وټاکي چې افغان ولس د منلو وړ وي. سمیع الله افغان له زابله لیکلي چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، خدای دې راولي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي چې طالبان د هیواد په هر ګوټ کې د ټوپک په زور خلک تښتوي، چې زیاته برخه یې کوچني ماشومان دي، بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي په نونسو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو اوس دغه پرمختګونه له ګواښ یا خنډ سره مخامخ دي او علت یې روانه جګړه ده. تاسی ازادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والی وایي چې بلمرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي امریکا شایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه پیل سي، له عصمت سروان څخه اوري چې په بریتانیا کې څېړونکو یو نوی کشف کړی دی.
په بریتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړی او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفاده په اسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شو چې له 6 متر لرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفاده په جامو کې پټ شان معلوموي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د کندهار ولایت د ډن لولسوالین د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې سکهاله پزمکه کې ډیر پیاس کړلی وو، حاصلات هم خو مارکیټ ورته نشته، دیوې په دې فصل کې ډیر تاوانې شوې ده. د دستون زمو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه. پام ورته راړو. استاسو نوم څه دی او د کوم ځای په ټلیفون کړي؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستاسره تماس نیولې دي.
څه مشکل لري؟
مشکل می داغه دی ورور حکومت را توای چې ساری حکومت کړه بنګ مکره پلانې شې مکره صفام کې وکړه مشکره لپیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي زموږ دغه حکومت څه دا غوښتنه ده چې یاد دی ملک سره قرارداد وسی یاد دی دغه زموږ ته ویلار طریقه را برابر کړي پمزوک کې پر دراته راستس
د دې سیمې څومره دی قانونو به پیاز کړلی
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پنځوایي ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به دغه پیاز کړلی
جال کی سو کیلو راشی
کیلو خواغه دینه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازان راځي
نور ولایتونو ته نزی
کابل خوست دی پکتیا واغه زایو ته دی کم کم دی 2000 جاله 1500 جاله دغه مارکیټ ته باریز د خانانو د دورز 8000 جاله 2000 جاله نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي
تیرو کلونو کې خو بدا پاکستان ته تل کنه
وو پاکستان ته تل شاش کال پاکستان ګمرکاتو لوړږي دغه بوري باندې 1500 2000 جاله 1000 روپیه مصرف راځي بخوا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ په ګونه کې پاتې دي. اوس نو چې بالته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ، 1000 روپۍ، 1100 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 1400 کلدارې پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو، دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دا هغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بغار چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري، او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغه ته ویل چې که راځي ولاړ شو، دغه یو سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی. چې موږ بیکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم افکار څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دیقانانو کښې فارک ته اوس یو دیقان دی، هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه اصول ورکړی دي، په ښه بیه خرڅېږي اوس، او جوش دي هغه من په 1200 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دي د بل ځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په 2 لکه روپۍ نه ځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل ځکه د زما هغه به 2 لکه روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه ما خپله کرلي وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري یې راوکړله. شش کال هغه دي اوس دا درې میاشتې کېږي، دوې نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز پرېږدې د لې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سولی.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
2 لکه روپۍ زما که د مځکې والا غواړي، 3 لکه روپۍ ما مصرف کړې دي، 3 لکه روپۍ به زه تاوان کوم، او درې کسان زه 10 میاشتې، 12 میاشتې، 12 میاشتې بیا خواري یې پاته سولم، چې ما د 500 روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښت ته ناست وم، هغه خونساس په مځکې خلاص وو. نو ته خپله یې سوچ ورته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې ما ته 300 کلدارې روزانه څوک راکړي، ما دې د میاشتې 1000 روپۍ کېږي، د درو کسانو د 12 میاشتو د خپل حساب ورته وکړه، 2 لکه 3 لکه روپۍ زما هغه نقصان شو، نو 1 لکه روپۍ ما په 6 کال کې نقصان وکړي، یا 3 لکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، باید د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی اوسې وروره.
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدي سره شریکه کړه. جناب سعیدي، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سږ کال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ هم د ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو د پاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، د زیانمن کیږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکو کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 1500 مخکې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، ک پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنی ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي، د د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاسې دي زمونږ زیات کیږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول استورونه نشته، چې دا مونږ استور کو د پاکستانی تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي. د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بیرته د افغانستان ته راځي، مختلفو ولایاتو ته. دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کولستورون لپاره هم تاسو په جریان کې اوسئ چې کارونه شروع دي. 3000 مټریک ټنه په تولید سره به ان شاء الله دغه ستور جوړ شي. دغه به جوړولو سره به ان شاء الله بیا زموږ ډیر ستونزې کمی شي.
جناب سیدی صاحب، په خوخه به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندستان ته تله، هلته ډیر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تلی که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا د دې لپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دې سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمنګه کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډیر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړي، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده، نو دا سپورټ کیږي.
جناب سید صاحب، دې تاسو سره مشوره ده، دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او یې سکل متاوان کړي، دې تاسو مشوره ورکوي تاسو چې آینده کې دغه تاوان نه بچي؟
بالکل، دې تاسو مشوره ده چې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي، او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي، یو فصل ونه کړي. د کولای شي چې په څنګ کې مثلا ک پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې وګو کری، کچالو کری، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډیر ښه مارکیټ لري، دا وکری، بادرنګ وکری. یعنی که دغه شینه دی په نظر کې ونیسي، نو زه ان شاء الله یقیني ما چې دی به تاوان ونه کی او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړي
کم از کم دی زمونږ سره د خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګ ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولای شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو. دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانونی لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو خپل خبرونې ته شرق لست دا اونۍ هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي لنیک مرغه دا ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې له خپلو سیمو لرې په نورو ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادوالې په اړه معلومات راکوي نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځي نو د خبرونه واوري قلم او کاغذ در سره واخلي او شمېرې در سره ولیکئ کدای سي ورک عزیز مو پکې پیدا سي لمړی به د لغمان ولایت خد دی اوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم تر هر صد مخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوي وړاندې کوم د ورکشو ځانو پروګرام ته ز حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کوم زمنګ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې لډې وخرتل توسيږي او وای چې زه د زمیر قربا اوسیدونکو صحیح خبر هم نشي کولای وای چې زمي مور پسې ډیر ما ضرور نوم نیمې دی او پلان نوم مثال کچې ته خپلوان زما غغوري نو کلی شي چې په 17 1990 78 میرا لمون سره پاړی کې شي البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي تاسو د خپل غغوریدل شي ماشاله چا به څه خپې اویا چا به څه خپې
ہلو السلام علیکم زه محمد یم وروره د سردار محمد شه نور محمد زیدی د هلمند ولایت کې د حقل معلومات تر کوم یو نمبر در کوم به قدر په ټلیفون ورته وکي نمبر به 2 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راځي په شهر کې دا نمبر یې ماته راکړی دی په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. السلام
سلام مینا درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینا خبرګونکو ته کله کوم چې روغ او جوړ بوي د پیغام په لیکه تاسو همیشنۍ اورېدونکي نه اطلاعات څنګهوال د وردګ ولایت څخه مخکې یو څو ورځې مخکې کوم دوست پیغام ثبت کړی و د سردرولې په نامه باندې د کندهار ولایت څخه د هغې پکې کوم کوم دوست ورک شوی و نو د هغه دوست معلومات زما سره شته. هغه زموږ په سیمو کې اوسېږي تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی نو دلته اوسېږي. نوم یې غاجان دی. نو که چېرته سردرولي ورور نور معلومات د غاجان په نامه باندې غواړي نو زما نمبر به ورته اعلان کړم او دی د لوټ کړي او ماته دې د زنګ کې ورباندې ووایي. د ټلیفون شمېره مې ده 0-2-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
دوا شپاگ 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 یو دوا آتا نمبر زما خدای وکړي چې دای وزره واخلي او ماته ور باندې زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شمول زه د سوالی زه در سره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راستمه بس کلا ته پرېدل ته مې کوچنی پیدا کړی دی د روخلانین په نامه ده. په د هر مسلمان ورور دغه علي کړو کې له ما سره پر دغه شمېره ته ناس ونیسي 0 0 3 2 4 5 5 8 9 دغه مې شماره ده ورور. په د هر مسلمان ورور دا کوچنی ورو کې له ما سره پر دغه شمېره ته ناس
السلام علیکم. زما محمد حسن د کندهار دی ولایت څخه خبر کوم. د غزنی د ولایت د راج آزادی راډیو ته ټلیفون یو ښځې کړی و چې زما د ځي ورځ کې زما تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې د چا زه د نادرکه یم اوس خو نو شکر د بچیان لرم دغه ښځې کور ما ته نه رمانېږي نه ما ته دا رمانېږي دا زما مور دې سر ما بل ورځ پیغام مخکې یا د دې څنګه شمیره ورکو نن به ازادي راډیو کې مو اورېدله چې چیرې مثال دی زما دغه وي بل څوک چې دغه ښځې ورځ اورې دا زما لمبر د 0 شپږ 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 شپ
خبری کول صفر هفتصد شست و شش بیست و شش شست و شش یعنی می شماره من. خداحافظ.
مالیه السلام علیکم. زه محمد حلیم د کندهار څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی، نظر احمد نومېږي، د پلار نوم یې ګلاغا دی. نو دا داسې یو نفر دی کېږي چې ګوره د کومه ځای کې سره تښتېدلی دی، نو د دې زموږ پر ځای دی. موږ کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. د هر چا چې وي سپر ایا شپږ پنځوس سپر شپږ دېرش یو څلوېښت شمېره یو ځل بیا درته وایم، سپر ایا شپږ پنځوس سپر شپږ دېرش یو څلوېښت.
سلام علیکم، زه محمد تعوز د زابل د ولایت ستای سره په تماس کیم. یو شپنغری سړی چې د لیوان حاله سړی، یو شپنغری سړی د سور سړی د پنده پرځه یو په سړک ماته په مخه راغی. بیا لیوان حاله ما ول چیرته ځي؟ ول افغانستان ته ځم. بیا ما په موټر کې راواخسته، یو شاته په لاس ور کړی ده، نوم یې راته واخسته چې محمد نبی یاد کو که غلام نبی یاد کو. خو زه بیا نن زما سره یو بل نفرم سپورو دغه څه ښه زده کړم. نو دغه سړی که د هر چا وکړي کې زما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي، صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس. زه به بیا دا شمېره یوارې تکرار کړم، صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس. سپینغری سړی و، سرمایي لیونحاله سړی و، په دا بغل کې یو مسله نیولې وه، دا لاس نه داسې ټینګ نیولی و چې خوږېدی به که به څنګه وو. نو که د هر چا دغه سړی ورکې وروره، بس به دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي. مننه یو جان.
ستا یې هم په مخه ښه وروره، او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل. هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل ورک سره یو ځای سي. دوستانو، ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ورکو کسانو نوم، ځای او نورې نښانې چې ممکنه وي ووایاست، څو خپلوان یې پیدا سي. د ټلیفون شمېره مو داسې ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415.
اوس به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
وعلیکم السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو ورور دی د کندهار ولایت د میرویس مینی اوسېدونکی دی. په کندهار ښار کې د اسټډیوم د پارک سر نادر کسوی دی. کار مسلمان ورور ته پاتې یا معلومات زموږ ته زر دي په دغه نمبر تماس ونیسي. دوه کاله کېږي، صفر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس. بله شمېره ده 0 اویا اته اتیا نه پنځه پنځوس څلور اتیا. مایل نومیږي د محمد جواز زوی دی، د ماجی مدالم لمسی. مننه استاد.
السلام علیکم محترم اوریدونکو. تاج سلام احمد جان ولا جابر جان چې نظر کده تقریبا درې کاله کېږي چې لږ سدي تکلیف هم لري ساده دی او نه خیدا ده چې نور کوڅه دی او په ځینه منډې څو تاره ګیره ده او که هر چا ته پته وي او یې پېژني او یې لیدلی نو په دې شماره دې زنګ وي چې پر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا دوباره بیا دا نوم چې پر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا وسلام.
سلامونه زه عبدالقیوم الاسمل د فراد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي سای سره په لنډ کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپاڼس کاله عمر دی د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوړي. وروره 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
ولایت شاجوی ولسوالی څخه ستاسو د ماشین ثبتونکي شمیرې ته دا پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک چې 15 کاله عمر لري، اصلي نوم یې حمدالله ده، په البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي، د پلار نوم یې پیزو اکا ده. نو د درو میاشتو را په دې خوا له خپله کوره څخه نادرکه شوی ده، او د پلار هم دغه یو زوی ده. نو که هر چا ته معلومات وي نو د دې هلک په هکله باید موږ ته معلومات راکړي. نو د دوی به ډېره نیکي او ځواني وي، خو که هر چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 4 اویا 1 5 1 اتیا. شمېره یو ځلې بیا تکراروم، 0 اویا 4 اویا 1 5 1 اتیا.
سلامونه نیکی لی سهی نامه دا هلمند ولایت نه دا چې لټوم پر لیکه باندې زما یو د کار زوی دی رحمن الله په نامه دی. تقریبا د 2 کال کیږي چې د کور سره دا راکې دی، نو د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک ته د فعال معلومات لري یا ته د فعال کوم دوستان خبر وي د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي، لطفا زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې د ټلیفون پر همدې شماره باندې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 1 3 2 اتیا اویا.
السلام علیکم ماما شرور، زما احمد نعیم، ماما شرور، ماما شرور، ماما احمد چا مجهود په ماما چا دا شپږ کال کې چې ورکسوي دی، شپږ کال کې چې ورکسوي دی. تاسو ته په اړه معلومات لري د سیمان پلاس ورکسوي، تاسو ته په اړه معلومات لري مشتجه پیغام نشر کی یا مشتجه طالب معلومات کی یا مشتجه دوره کالداری شي نیو کول کیږي.
السلام علیکم حکمران عادل ما د یلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ د طرف لاین کې ما ما یو د عامه زوی ورکته مولوی نومیږي، د 15 کاله کیږي، 15 کاله عمر لري. نو کار څوک هغه ورته دغه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دي 0 اویا 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
سره خبره کوم ما به خبرې د متن په نامه ده چې نن اقدام او سوالي د کلکان د کړیو ته دون کيده د دوه میاشتې کېده چې نظاره کده هر څوک سره معلومات لري نو زموږ سره په داسې نره اړیکه ونیسي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احمد میزن د کلابیس څخه تاسو ته پټه ماسکین زما ویرک دی د لسو کال دی کاتا په پاته په دغه شمیره د زما سره اړیکه کیږي سفر وسو یوول شپاج و دوا اتا یونه نن یې مصباح الله د چار چار څخه کی زما په دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي لاس کلمه دې تاسو ته ټول اړوندو ته السلام علیکم
ازادي راډیو کارکونکو او اړوندو ته سلام تاسو سلام زه عبدل منان یې یم چې د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ اوسیدونکی پیلان د شورا او دوایي ډګر سره نږدې د مدابات په سیمه کې ژوند گزاره کوم چې زه د مارسم بنا کا ویم د شاباز اکل مسم چې زما یو ورور دی د جانان په نامه د شپانس کار شي خبره سره درا کوي سخت په شپاشني کدي زما ځګه ودی په دا چې په بشمیرې ما ته زنګ وي چې پر و چې پر اته څنګه درې واوارندر نه سخت شپاز ازادي راځي د کارکون چې زما دغه هیلو د زما پیغام نه چې سلام په احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت کلاسر تماج کے عبدالحبیب کا نامہ دے دا یو کال کی شورک دے تو چاہے چاہتا معلومات میرا جسما سر آر کے گر کے پر ہر چاہتا معلومات معلومات السلام علیکم
په مخه دې شه دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به په نور خبرونو کې سره واورو په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه